आज व्यू 360 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आग लगने के वाकयात से कीमती जानी और माली नुकसान जारी। इस नुकसान से बचने के लिए इमारतों में हिफाजती फीचर्स का फुकदान कब और कैसे दूर होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले दो हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिली शहर कराची में तकरीबन डेढ़ दर्जन अफराद आतिशजदगी के वाकयात में हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह शहर की एक कमर्शियल इमारत में आग लगने के वाकये के बाद शहर की इंतजामिया ने कराची की तमाम कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का ऐलान किया। मुल्क के औशी हब में आग बुझाने के शोबे में बेहतरी के लिए कुछ इकदाम उठाए गए हैं, मगर शहर की आबादी के तनासुब से वो इंतहाई कम दिखाई देते हैं। माहरीन समझते हैं कि कराची की तकरीबन 90% रिहायशी, तजारती और सनती इमारतों में आग से बचाव और आग बुझाने का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोताही के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों मुल्क को इस कीमती माली और जानी नुकसान से गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त गजा में क्या सूरत हाल है। इसराइल और हमास के दरमियान दो माह से जारी जंग को रुकवाने, इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर से रुकवाने के हवाले से अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खसूसी तौर पर बुलाए गए इजलास में आज वोटिंग मुतवक्के है। तवक्को की जा रही है कि यह करारदाद जनरल असेंबली से मंजूर हो जाएगी। अक़वामे मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर के मुताबिक ये करारदाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की जाने वाली उस करारदाद जैसी है जिसे जुमे के रोज़ अमरीका ने वीटो कर दिया था। दूसरी तरफ गजा में लड़ाई जारी है जिससे गजा की 23 लाख में से तकरीबन 19 लाख आबादी बेघर हो चुकी है। अक़वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा की निसफ आबादी भूख से मर रही है। जंग से तबाही ने नकासी आब और हिफ्जान सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया है और मुतअद्दी बीमारियों के फूट पड़ने का खदशा बढ़ रहा है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के 7 अक्टूबर के जवाबी हमले में 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके जबकि 50,000 के लगभग जख्मी हैं। वापस बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आए रोज आतिशजदगी का कोई ना कोई वाकया होता रहता है। पिछले चंद दिनों में गुंजान आबादियों में बनी इमारतों में आग लगने के दो बड़े वाकयात हुए हैं। ऐसे हादसात के बाद तहकीकाती कमेटियां तो बन जाती हैं, लेकिन इन हादसात का लोगों की जिंदगी और रोजगार पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में।
कराची के रिहायशी हुमैरा हनीफ पूरी जिंदगी अपने और अपने बच्चों की कफालत और मुस्तकबिल के लिए मेहनत करती रही हैं, लेकिन एक हफ्ता पहले अचानक सब कुछ राख हो गया।
बैठ कर ये सोच रही थी मैं, बेघर होना बहुत मुश्किल है, तसव्वुर ही ना।
हुमैरा कराची के गुंजान आबाद इलाके आयशा मंजिल की रहायशी हैं, जहां 6 दिसंबर की शाम को अर्शी शॉपिंग प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरी मार्केट और ऊपर की मंजिलों पर बने फ्लैट्स को अपनी लपेट में ले लिया। हुमैरा का फ्लैट भी इस आतिशजदगी की लपेट में आया था।
मेरी तो 34 साल की मेहनत है, बहुओं का जेवर है, मेरी बड़ी बहू का जेवर था, पैसे थे, तनख्वाह मिली है 20,000, राशन परसों ही डाला था, दवाइयाँ मेरी सारी जिंदगी की कमाई गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र जाने बची। और आप खुद समझ सकती हैं कि अगर रेंटल हैं हम तो फिर हमारी क्या प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बस वही है कि सुबह से सिर्फ कल से एक चीज़ देख रही हूँ, आ रहे हैं सब जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा।
हुमैरा जो एक निजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, दीगर खवातीन के साथ इस इंतजार में बैठी हैं कि उन्हें एक बार अपने घर को देखने और बचे कुचे सामान को समेटने की इजाज़त मिल जाए। इस इमारत में 74 फ्लैट्स और 130 दुकानें थीं, जिनमें से बेशतर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं। मार्केट में मौजूद मैट्रेस की दुकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके सबब आग बढ़ती चली गई, जिस पर काबू पाने के लिए शहर भर से आग बुझाने वाला अमला तलब किया गया था।
आग इतनी जबरदस्त थी और हवा भी ज्यादा थी और धुआं भरा हुआ था, फिर भी देखा ऊपर नीचे कोई है तो नहीं। और दूसरी ये बात है कि ये हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है, इनके पास वो केमिकल ही नहीं है जो ये आग बुझा सके। ये जो है केमिकल, ये फोम है, इस पे FM 200, CO2 और रगवा एक केमिकल है, वो इस्तेमाल होता है इसको बुझाने के लिए। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मट्टी डाल के भी बुझा सकते हैं और एक गद्दे के ऊपर भी गद्दा डाल के बुझा सकते हैं। और यहाँ पे तो ये था कि उसमें पानी डाल रहे थे, पानी से ये डबल होता है।
आग लगने की वजह तो इस कहानी को फिल्म बंद करने के वक्त तक मालूम नहीं हो पाई थी, लेकिन इमदादी कारकुनों के मुताबिक अंबाद की वजह धुएं से दम का घुटना था। इसका शिकार वो लोग हुए जो वक्त पर इमारत से निकल ना पाए।
किसी भी होने वाले हादसे के बाद ये आवाजें उठती हैं कि उस इमारत से निकलने के महफूज रास्ते क्यों नहीं थे, या फिर वहां पर आग बुझाने के आलात क्यों मैसर नहीं थे। शहर में बेशतर इमारतें ऐसी हैं जो किसी भी हादसे की सूरत में लोगों को महफूज और मुतबादल रास्ते फराहम करने में नाकाम नजर आती हैं।
आतिशजदगी के वाकयात में आग बुझाने वाले अमले के लिए एक बड़ा चैलेंज इमारतों में दाखिल होने और मास्टर प्लान की अदम दस्तयाबी का होता है।
एक तो फायर प्रोटेक्शन के कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ एग्जिट्स इतने आसान नहीं है, कहीं एग्जिट है कहीं नहीं है, जिसकी वजह से और फायर सेफ्टी के कोई एक जरा बराबर भी इंतजाम नहीं थे इधर। फायर सेफ्टी के अगर अरेंजमेंट्स होते तो इतनी बड़ी आग नहीं होती है।
आयशा मंजिल में चंद घंटों की आग ने हुमैरा समेत दर्जनों खानदानों से उनके घर और कारोबार छीन लिए, जो बनाने में उन्हें कई बरस लगे थे।
लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत को फौरी तौर पे एक कमेटी बनानी चाहिए जो इनके नुकसान का तखमीना लगाए और फौरी तौर पे एक तो इनको एक ग्रांट मिले कि तुम ये अपना महीना गुजारो, कम से कम किसी का आगे हाथ ना फैलाओ, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, हम जैसे फलाई इदारे हिल चुके हैं, हमारे प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं, तो एक आम आदमी कहाँ से सर्वाइव करेगा।
अब गुजारा कैसे होगा? हुमैरा और आयशा मंजिल के बहुत से दूसरे रिहायशी इस वक्त इसी सवाल के बोझ तले दबे हुए हैं। शहर कायद इस सवाल के जवाब का भी मुंतजर है कि आग लगने के आखिर अभी मजीद कितने वाकयात दरकार हैं जिनके बाद ऐसे हादसात में जानी और माली नुकसान को कम रखने की सलाहियत पैदा होगी। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
सन 2012 में बल्दिया फैक्ट्री में आग का वाकया कराची की तारीख का सबसे हौलनाक आतिशदगी का वाकया समझा जाता है। इसमें 260 से ज्यादा मजदूर झुलसकर हलाक हो गए थे। वाकये की तहकीकात हुई, केस चले, लेकिन मुतासरीन के खानदानों के मुताबिक इस केस को सियासी बुनियादों पर हल किया गया। इस वाकये के बाद हलाक होने वालों के वरसा ने, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, बल्दिया फैक्ट्री फायर फैक्ट्रीज एसोसिएशन बनाई, जिसका मकसद मुल्क भर की फैक्ट्रियों और कारखानों में हेल्थ एंड सेफ्टी के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा था। हुस्ना खातून इस एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, जो अपने शौहर की मौत से पहले एक घरेलू खातून थी, लेकिन अब मजदूरों के तहफ्फुज और हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है।
जिस तरीके से हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई रात नहीं है जहाँ पे हम अपने शौहर को याद नहीं करते हैं। खाते वक्त, सोते वक्त, हर लम्हे में याद करते हैं कि काश अगर इस फैक्ट्री में 2-3 गेट होती और ताला नहीं लगा हुआ होता तो शायद हमारे शौहर जिंदा हो जा बस जाते, सही सलामत आ जाते, या जख्मी हो जाते, या कुछ भी हो जाता, लेकिन बच्चों का सर पर साया तो होता उसके बाप का। आज भी यकीन माने आप, आयशा मंजिल पे आग लगी है, आज 2 दिन हो गया। जब भी मैं टीवी देखती हूँ मेरे आँख से आंसू गिरता और मुझे अपना वो मंजर याद आता है कि एक वक्त था कि हमारे ऊपर भी ये क़यामत आया था और बिल्कुल सोगवार इस तरीके से था। हमारे एरिए में एक साथ 16 बंदे का जनाजा नमाज होता था।
एक GIT बनाई वो एक दूसरी बात कह रही है, दूसरी GIT कह रही है वो तीसरी बात कह रही है। 260 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, कोई एक बंदा भी जिन्होंने ये GIT बनाई इनसे आके नहीं मिला। एक उन्होंने स्टोरी बनाई और सबके मुंह में डाल दी कि आप ये बात करते जाएं, करते रहे, लेकिन जो असल कल्प्रेट थे मालिकान हैं उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो मजलूम बन गए कि फैक्ट्री के अंदर निकलने के रास्ते नहीं थे, एक स्टीयर था उसके अंदर इलेक्ट्रिक डोर लगे हुए थे, अंदर ही फैक्ट्री के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर पर मचान बनाया हुआ था लकड़ी का, नीचे बॉयलर रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही होती हैं कि आग लगी या लगाई गई, असल मसला ये था कि अगर बिल्डिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो अगर होती तो एक बंदा भी नहीं मरता।
सोच यही थी कि मेरे शौहर तो चले गए, मैं बेवा हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए, लेकिन किसी और के साथ ये वाकया ना हो। तो इस वजह से हम बहुत से फैक्ट्री में भी जाते हैं जहराबाजी के साथ, नासिर सर के साथ, और हमेशा एक ही अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का निज़ाम। ना ही किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाओ, ना ही वहाँ पे कोई सेफ्टी का निज़ाम है, ना ही कोई वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आग लग जाए तो वो किस तरीके से बुझाएंगे। इसके अलावा भी मेन गेट एक ही होता है फैक्ट्री में,
और हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ कारखाने ये तो एक किस्म से ये बॉम्ब हैं, केमिकल बॉम्ब्स हैं, ये किसी टाइम पे भी कभी भी कुछ हो सकता है। जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई प्लाजा बनाते हैं या शॉपिंग प्लाजा बनाते हैं, इसमें ज़रूरी है कि आप उसमें लिख के देते हैं कि हम ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेंगे, ठीक है। दूसरा काम फिर उसको चेक करने का, वो डिपार्टमेंट्स का, तो दोनों की मिली भगत होती है। वो जाते हैं वहाँ से पैसे लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं, वरना कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। और कोई इतने अखराजात भी नहीं है कि कोई बहुत, मतलब आपने अगर 1 अरब रुपया लगाया हुआ है तो साल में मेरे ख्याल 50,000 या 1,00,000 रुपये का खर्चा है, तो वो 50,000 रुपया वो जो चेक करने आता है उसको दे देंगे। उसके लिए वहाँ पे जो आग बुझाने के आलात रखे होते हैं वो रखने को तैयार नहीं। अब भी आप चले जाएं, वो रखा होगा, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई होगी, वो पड़ा हुआ है, और किसी से पूछा जाए इसको कैसे करोगे, उनको आता ही नहीं है।
कोई ये ना सोचे कि सानहा ख़त्म हो गया है, ये सानहा ख़त्म नहीं हुआ और नहीं कभी हम ख़त्म होने देंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। मैं बेवा हूँ आया समझ में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि ये सानहा ख़त्म हो, जब तक मौत ना आए तब तक ये सानहा ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी जद्दोजहद करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं।
कराची की शहरी इंतजामिया शहर की इमारतों में आग लगने के हालिया वाकयात के बाद उन्हें मुस्तकबिल में रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है या करने का इरादा रखती है? वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार ने जब कराची के मेयर मुर्तजा वहाब से पूछा कि आतिशदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, तो उनका कहना था कि इमारतों को आग से महफूज बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है।
ऐसी इमारतें तामीर ना की जाएं जिसके अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट ना हो, हमें ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि इन तमाम बिल्डिंग्स का मॉनिटरिंग की जाए कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के आलात बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकया हो तो फौरी तौर पर विद इन द बिल्डिंग आप रिस्पॉन्ड कर सकें, उसके बाद फायर ब्रिगेड है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की जिसकी बात की जाती है, उस मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप देखते हैं कि हर बिल्डिंग के अंदर वो वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर वो गैजेट्स मौजूद होते हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का वाकया हो तो वो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली बिल्डिंग के अंदर से किया जा सके। दोनों में जो आग थी वो सीरियस दर्जे की सिवेरिटी की थी। दोनों में सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि क्या बिल्डिंग बनाने का इजाज़त क्या बल्दिया उज़्मा कराची देती है, नहीं देती। उसके अंदर फायर सेफ्टी एग्ज़िट है नहीं है, ये बल्दिया उज़्मा का काम है, अगेन ये बल्दिया उज़्मा का काम नहीं है। उसके अंदर सेफ्टी के आलात उन्हें रखे थे नहीं रखे थे, ये इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हमें निज़ाम में एड्रेस करने की ज़रूरत है।
2.5 करोड़ की आबादी के शहर में जो आग बुझाने का अमला है, क्या वो तरबियत याफ्ता है, और जो 60 से ज़ायद फायर ब्रिगेड्स हैं क्या वो इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी हैं?
मेरे पास एग्जैक्टली जितने फायर स्टेशन हैं उसका नंबर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखें मैं इस सवाल को डिफरेंट जाविए से डील करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कराची में कहीं पर भी आग लगती है तो आग कौन बुझाता है, मेरा एक सवाल है। यही KMC के फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, वो आग बुझाती है। एक ज़माना था इस शहर के अंदर फायर ब्रिगेड भी इतनी फाल नहीं थी, रेस्क्यू सर्विस भी इतनी फाल नहीं थी, और हमारी एम्बुलेंस का निज़ाम भी नहीं था। अब सिचुएशन तब्दील हो गई है, आपकी फायर का डिपार्टमेंट भी फाल हो चुका है, आपका जो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है वो भी फाल है, और आपके पास अब अपनी फुली इक्विप्ड 112 की एम्बुलेंसेज हैं। जो सबसे बड़ी दुश्वारी होती है ना वो ये होती है कि जो ईदी छीपा और JDC ये जितनी भी इदारे हैं इनके लोग आके अपनी जैकेट्स पहन के वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी गाड़ियाँ वहाँ ला के खड़ी कर देते हैं, क्योंकि आपका TV दिखाता है ना, कैमरा दिखाता है, तो वो सबको अपनी मार्केटिंग तो करनी है। आग कोई नहीं बुझा रहा इनमें से, आग आपका कैमरा दिखाएगा, ये फायर ऑफिसर्स फायर सेफ्टी वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन आगे खड़े होते हैं जैकेटें पहन के टी शर्ट पहन के। एक ज़माना मैं एतराफ़ करता हूँ 90s में अर्ली 2000 में इस तरह की फैसिलिटी इस शहर में नहीं थी। मैं ईदी के किरदार को सराहता हूँ कि जिस ज़माने में इन लाशों को कोई ओन नहीं करता था, ईदी का इदारा था, छीपा का इदारा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ इन चीज़ों को रेगुलेट होने की ज़रूरत है, चूँकि कंसर्न्ड इदारे बन चुके हैं, वो काम कर रहे हैं।
2012 में बल्दिया फैक्ट्री फायर का जो केस हुआ, उसके बाद सिंध हुकूमत ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून बनाया, उस पर सही मानों में अमल दरामद होता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा?
میں کہہ رہا ہوں نا قانون سازی تو ہم جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے نا کوئی ایشو ہم قانون سازی کر دیتے ہیں, ملک بھر کا مسئلہ ہی یہی ہے, لیکن اگین ہم وہ بولڈ فیصلے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہم بولڈ فیصلے کریں انفورسمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں پالیسی موجود ہے, پالیسی کیا ہے کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو بلڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے, اکیلے نہیں کرتا, اس میں ہمارے ادارے ملوث ہوتے ہیں لیکن شہری بھی ملوث ہوتے ہیں.
آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی بی اے کراچی کے ایک پروجیکٹ کراچی اربن لیب کے محمد توحید. توحید, کیا ماہرین کا یہ اندازہ درست ہے کہ 90% تجارتی عمارتیں فائر سیفٹی کے معیار پر پورا نہیں اترتی کراچی میں؟
بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر ہم فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً جو ہے کوئی شاید 2-3% عمارتیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی کو جو ہے وہ پریورٹائز رکھا جاتا ہے. اچھا یہ بھی وہ عمارتیں ہوں گی جو کہہ لیں کہ کوئی بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس وہ عمارتیں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پروٹوکول کو فالو کرنے کے لیے جو کہ ان کے فوراً چونکہ ان کی فوراً انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ فوراً سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے زیادہ تر اس طرح فائر سیفٹی اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پرائیورٹائز رکھا ہوتا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے جو شاپنگ مالز ہو گئے یا بڑی عمارات ہو گئیں جو کہ ریزیڈینشیل ہیں اور وہاں پہ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, وہاں پر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ فائر اینڈ سیفٹی یا جو ہے سمجھ لیں کہ ایویکویشن پلان اس کا کوئی موجود ہو کہ ان کیس آف فائر جو ہے وہ کیسے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے گا,
تو اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے توحید یا دوسرے متعلقہ ادارے ہیں ان کا کتنا قصور ہے اس میں, کیونکہ ہر عمارت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اجازت نامہ تو درکار ہوتا ہے, تو بلڈنگ پرمٹس کے اجرا کے وقت یا ادروائز یہ جب سارے میپس بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا قواعد نظر انداز کر دیے جاتے ہیں؟
دیکھیں یہاں معاملہ وہی ہے کہ اجازت تو ہر طرح کی مل جاتی ہے, کچھ کرپشن ہے دیگر طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت تو مل جاتی ہے اور جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں یہ مینشن بھی ہوتا ہے, بعض جگہوں پر ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی پروٹوکولز کو جو ہے فالو کیا گیا ہے, لیکن ایکچولی گراؤنڈ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی اور جو دیکھنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ اپ ہوا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس طرح گراؤنڈ پہ جو ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی بلڈر کو اس وقت ہو جاتا ہے مانیٹری ٹرم میں, لیکن لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا انسیڈنٹ ہوا, اسی طرح مختلف انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں شہر کراچی میں, تو یہ نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے.
تو کیا عالمی اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کسی بھی شہر میں آبادی کے تناسب سے آگ بجھانے والا کم از کم کتنا عملہ ہونا چاہیے, کتنے فائر ٹرکس اور کتنے اسٹاکلز ہونے چاہیے؟
دیکھیں جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کا ماسٹر پلان بن رہا ہے جو کہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 ہے, ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ وینیو, جبکہ ہم جو ہے اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے فائر اینڈ سیفٹی سے متعلق چیزیں اس میں شامل کی جائیں تاکہ وہ ایک بار ماسٹر پلاننگ کا جو ہے وہ پارٹ بن جائے اور اس کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ وہ کون سی بلڈنگ ایسی ہیں جہاں پر ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, جہاں کے جو الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بہت ہی نیرو لین ہے, تو بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ فائر بریگیڈ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو فائر بریگیڈ والوں کی گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ایسی سچویشن بھی ہیں, تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کچھ ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ایک جانب جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ ڈاکومنٹ میں اس کو پالیسی ایز اے پالیسی جو ہے وہ فریم کیا جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
تو موجودہ عمارتیں جو ہیں شہر میں جو فائر سیفٹی کے معیار پہ پورا نہیں اترتی, کیا انہیں اب محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟
جی انہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ شہر میں ڈینسٹی سب سے زیادہ کہاں پر ہے, اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی عمارتیں ایسی ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ولنریبلٹی کی بات آتی ہے تو ادارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو جو ان عمارتوں کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. اب ان عمارتوں کو خالی کرنا حل نہیں ہے کیونکہ شہر آلریڈی جو ہے وہ ہاؤسنگ کرائسس سے گزر رہا ہے اور شہریوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک شیلٹر حاصل کرنا, تو یہ کہ بیسٹ وے یہ ہے کہ اس میں درمیان کا راستہ دیکھا جائے کہ کس طرح اسی بلڈنگ کو وہاں کی صورتحال کو جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے بہتر بنایا جائے ریدر دین کہ انہیں ایویکویٹ کر دیا جائے.
تو لاسٹ میں میرے پاس صرف 40 سیکنڈز ہیں, کوئکلی اگر ایک چیز آپ رسپونڈ کرتے چلیں. مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ عوام بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہیں, تو عوام آگ لگنے کی روک تھام کے حوالے سے آگہی بڑھانی چاہیے عوام میں, وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟
دیکھیں, جو لوگ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کچھ چیزوں کا خیال رکھیں, جیسے کہ اگر گیس سلینڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سیفٹی کو دیکھیں. اگر جو الیکٹرک وائرنگ ہے اور وہ بہت پرانی ہے یا اس کو خیال نہیں رکھا گیا تو اس کو دیکھا جائے, اور کچھ حد تک جو ہے جو فائر ایکسٹنگوشر یا اس طرح کی جو اکوپمنٹ ہیں جو ارینج کیے جا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ارینج کریں. ٹوٹل ریلائی یہ نہ کریں کہ حکومتی ادارے ہی تمام چیزیں کریں گے, حکومتی ادارے بعد میں پہنچتے ہیں.
تو عوام کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے, اور اس کو وہ ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے اپنی جان کے لیے وہ ضروری ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ محمد توحید, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین کہ کس طرح سے کراچی میں جو اس وقت آگ لگنے کا سلسلہ ایک دم ہم نے دیکھا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا ہے, اس میں عوام اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پاکستان میں عمارتوں کی آتش زدگی سے بچانے کے لیے کیا قواعد نافذ ہیں, ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے, یا انہیں اس پر پاکستان سے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی, کس طرح سے پاکستان میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. امریکہ میں کیا صورتحال ہے, یا گلوبل سٹینڈرڈز یا عالمی سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. امریکہ میں کیا سٹینڈرڈز ہیں بلڈنگ کے حوالے سے, کیا قوانین ہیں بلڈنگز کے لیے؟
اسد, یہاں پہ امریکہ کی جو تمام 50 اسٹیٹس ہیں, امریکن ٹیریٹریز ہیں, ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی وغیرہ میں, انٹرنیشنل کوڈ کاؤنسل کے جو بلڈنگ اور فائر جو کوڈس ہیں ان کو مکمل طور پہ یا پارشلی یعنی جزوی طور پر جو ہے وہ ان کا اطلاق کیا گیا. اس کے علاوہ 39 اسٹیٹس میں ایڈیشنل لائف سیفٹی کوڈس جو ہیں ان کو بھی اپلائی کیا گیا ہے. اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو فائر مارشلز ہیں اور کوڈ ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں وہ سیف ہیں, اور ایمرجنسی کی صورت میں, آگ کی صورت میں تمام لوگوں کے لیے جو فائر ایگزٹس ہیں وہ سیف موجود ہیں. اس کے علاوہ جو فائر اکوپمنٹ ہے, فائر الارمز ہیں, فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں, اور ان کی جو ہے مینٹیننس جو ہے وہ ٹائملی وہ بھی کی جاتی ہے. جی اسد,
تو فائزہ ایک چیز جو آگ اگر لگتی ہے اور اس کے بعد پھیلتی ہے, اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی اس پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کر لی, لیکن جب آگ لگ جاتی ہے فور دیٹ میٹر جب ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسی حفاظتی تدابیر بھی ہیں جو عام لوگوں کو آگ لگنے کی صورت میں جان بچانے کے حوالے سے کام آ سکتی ہیں؟
بالکل اسد, یہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے, وہ امریکہ میں رہتے ہوں, دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں. امریکن ریڈ کراس کا یہ کہنا ہے کہ فائر کی پری پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر جب آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت جان بچانے کے لیے دو منٹ یا اس سے بھی کم کا ٹائم ہوتا ہے. تو پوری فیملی کو انوالو کریں, فائر ایگزٹ پلان بنائیں, آپ بلڈنگ کے فرنٹ سے کیسے نکلیں گے, گھر کے پیچھے سے کیسے نکلیں گے, اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہیں اگر گھر میں لگی ہوں تو وہ آگ جو ہے وہ لگنے سے بچا سکتی ہیں, جس میں اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں. اور یو ایس فائر ایڈمنسٹریشن کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہر مہینے جو ہے اس کو چیک کریں, آپ کے اسموک جو ڈیٹیکٹرز ہیں گھر میں لگے ہوئے وہ فنکشنل ہیں, سال میں ایک یا دو مرتبہ آپ بیٹریز ان کی چینج کریں, اور 10 سال کے بعد مکمل طور پہ اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر کے نئے جو آپ لگائیں. اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک ریٹنگز, ہر کنٹری کا اپنا حساب ہوتا ہے, اس کو آپ اپنے گھر میں تقریباً ہر منزل پہ رکھیں. کچن میں یوزلی فائرز جو ہیں بہت زیادہ اوریجنیٹ کرتی ہیں, وہاں پہ رکھیں. بیڈ رومس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ ہر بیڈ روم میں فائر جو اسموک الارمز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ 50% ڈیتھس جو ہوتی ہیں گھروں میں لگنے والی فائرز وہ بیڈ رومس میں اس ٹائم لگتی ہیں جب رات 11 سے صبح 7 بجے کے ٹائم جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جی یہ تو تمام بات ہو گئی آگ لگنے سے پہلے. اگر لگ جائے آگ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے بس گھر چھوڑ کے باہر نکلنا ہے, فوراً نکل جانا ہے, اور باہر جا کے آپ فائر بریگیڈ کو کال کریں گے, اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ باہر ہی رہیں گے جب تک کہ وہ کلیئر آپ کر کے آپ کو جو ہے وہ دے.
تو بیسیکلی آگ پہلے لگنے سے بچنا کیسے ہے, اور اگر لگ جائے تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہو سکتا ہے اور کس طرح سے آپ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ فائزہ, آپ نے اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ گلوبل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور اوور آل کس طرح سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان میں ناظرین اس حوالے سے کیا چیز فالو ہو سکتی ہے اور کس حد تک عالمی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. پدې خبري ټولګه کې د افغان مرمنو د وضعیت نه اندېښنې ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې مرمنې او نجونې د څوک دوه ناورینونو لامل کړيږي. دغه سازمان یو استازي په دوحه کې طالبانو سره کتلی دي. د چین او امریکا اړیکې واشنگتن او بیجنګ د خپل شخړو د کمولو هڅه کوي خو د تایوان مسله اوس هم لاین حل ده. او د خار د پاکساتولو هنر د امریکا په لاس انجلس کې د تنظیفاتو یو کمپنۍ د کثافاتو او فضلاتو په بدل کې خلکو ته د کریسمس وړیا ونی ورکوي. السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیبیم. په پاکستان کې چارواکي او رسنۍ وایي چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دارابند سیمه کې د سه شنبه په ورځ د پولیسو په یو پوسټ کې د موټر بم بریټ شوې ده. د پیښې کې پوځیانو ته مرګوب لا وخت چې جزئیات یې په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم ناصر صاحب سلامونه. د بریټ جزئیات څه دي او د تلفاتو په اړه څه ویل شي؟
مننه. دا غبرد نن سهار وخت مهال د ډیر اسماعیل خان ولسوالۍ په درابڼو ول سیمه کې سوي دی او هلته د پاکستان فوج وايي چې لشتر لږ شپږ دارمر ګبردګرو لمړی هم په یو 14 دن کوټو کوډاک موټر د پولیس تانی سره چیرمه چولې دی او تر هغه وروسته بیا د پاتې 15 دارمر ګبردګر چې و هغه هلته په د امنیتي سرتیرو باندې بریټ کړی دی. څه هم دغه د پولیسو امنیتی پوسټه واخو ځای سرچینې وایي چې دلته پکې د پاکستان فوج میشت وو او په دې کې د پاکستانی فوج په خبره د دوی ډېری وشت سرتیري وژل شو چې بیا هم د پاکستان فوج وایي شپږ واړه بریدګر ځانمرګ بریدګری وایي چې وو وژل. تر دې هاخوا ته بیا د پاکستان فوج وایي چې د ډېر اسماعیل خان په شاوخوا سیمه کې لکه په درازین د سیمه کې دوی وایي چې په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل دي او همدغه سی د ډیر اسماعیل خان په کلاچی وبل سیمه د وای حالت هم په عملیاتو کې چلور وسلوال وجل دی او په هغه عملیاتو کې هم د دوی دوا سرتیری وجل سی دی. مطلب په دې تیرو شاوخوا 2 ساعتونو کې پاکستان فوج انځوشت امنیتی سرتیری فوجي سرتیری وجل سی دی او همدغه سی وویشت وسلوال چې شپش پکې دغه د ربن دانمارک کې برتګر وو او وویشت واکه د پاکستان فوج وای چې وجل سی دی.
سی د بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم یو وسلواله ډلې منل ده. دا کومه ډله ده؟ آیا د تحریک طالبان پاکستان سره کوم تړاو لري؟
د تحریک جهاد پاکستان وسلواله ډله لکیرو 15 میاشتې راځي فعال سوی بلکې لاته میاشتې راځي چې په بلوچستان کې په دتنو بردونو مسولیت منلې وو. همدغه سی د پنجاب په میاوالی سیمه کې د بریټ مسولیت منلې وو. د دغه ډلې په حق له ډیر زیات معلومات رسنیو ته نسته. ډیر خلک د ډلې ته دغه سی مرموز وسلواله ډله وایي چې ګواکه د دې هیڅ مشر نه دی معلوم. یوازې یو ویان دی د مولانا قاسم په نامه باندې او هغه وایي چې رسنیو ته د دغه سی بریدونو مسؤلیت قبولوي. ډیرو خبريالانو دا هم وایي چې دوی بیا بیا هڅه کړې ده چې له دې ویان سره دوی خبرې وکړي خو وایي په دې کې بریالې سوي نه دي او یوازې هغه د پلیکلې باندې باندې پیغامونه دوی ته لیږي یا هم دوی یاور کوي. ځینې کڅه هم داسې وایي چې کدل شه دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د دوی ډلې خو خپل د تحریک طالبان پاکستان ویان هم ځینو پاکستاني رسنیو ته پتیر کې ویلي و چې دوی دغه ډلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کڅه هم دغه د نن بریډ مسولیت دغه ډلې منل دی خو خپل د یاد ډلې په اړه پورا کره معلومات لا هم د رسنیو یا رسنوالو سره.
ناصر صاحب ډیر زیات مننه کوم له معلوماتو نوم په خیر اوسئ. د امریکا د مالی وزارت د افغانستان د مخکینی دولت د ولسی جرګې په مشر میر رحمان رحمانی او د هغه په زوی اجمل رحمانی چې د پارلمان غړی هم وو بندیزونه لګولې دي. وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دواړه پلار او زوی په فساد کې ککړو. د وزارت د اعلامیه لمخې دوی به د خپل شرکتونو لاره د مالی فساد پیچلی طرح کارولې او د افغانستان د مخکینی پاوز د قراردادونو لاره میلیونه ډالر اختلاس کړه ده. د مالی او ترهګری په چارو کې د امریکا د مالی وزارت مرستيال براین نیلسن ویلي چې په دغه کسانو او دغه په شرکتونو باندې بندیزونه لګول ثابتوي چې دغه وزارت له هغه خلکو سره حساب کتاب کوي چې د خپل موقف څخه شخصي ګټه اخلي. اعلامیه زیاتوي چې اجمل رحماني پارلمان ته د ورتګ لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په مقاماتو باندې 1.8 میلیون ډالر وویشل او وروسته د ولسی جرګې د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د پارلمان وکیلانو ته هم پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق چارواکي وایي افغان مېرمنې او نجونې په افغانستان کې د څو اوږدو ناورینو لامل کړيږي. یاد چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې دا کړاوونه نور هم زیات شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی استازه ریچارډ بینټ وایي چې په دوحا کې د طالبانو استازي سره لیدنه کې د ښځو او نجونو د حقوقو د طالبانو له زندان څخه د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو او د طالبانو له خوا د عمومي بخښنې اعلان ته د درناوي کولو غوښتنه
د آسیا او آرام سمندر لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمایز مشر پیو سمیت افغانستان ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ویل چې په دغه هیواد کې وروسته زلزلو او د کډوالو ډلیز جبري ستریدلو د افغان مرمنو او انجنونو کړهونه لا زیات کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خزو انجونو سره خبرې کړي او هغه ورسره د خفقان او د ډیر زیات ناهری پاړه خپل کیسې شریکې کړي.
زه به هغه مېرمنې او انجونو په یاد ولرم چې لما سره خپل کیسې شریکې کړي. یو شمیر د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې راتلونکي ته هیله او امید یې له لاسه ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو دغه جګپوري چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د پاملرنې د اړولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. د مرستو د کمیدو سربېره د افغانستان اکثر سیمې د دریو په لپسې کلونو راهیسې د وچکالۍ د اغیز لاندې دي او د دغه هیواد اوسیدونکي د اقتصادي ناورین سره مخ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبان د استازي سهیل شاهین سره د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی بینټ وایي له طالبان څخه یو ځل بیا د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشکېدو غوښتنه کړي او ورته ویلي چې خپل عمومي بخښنه ته درناوی وکړي. د دې سره همحاله په دوه کې د حق لپاره زده کړې د ټول لپاره پرمختګ تر عنوان لاندې غونډه چې د دسمبر پر 10 او 11 جوړه شوې وه د افغان مېرمنو او نجونو د زده کړو په ګړوند د بیلابلو ستونزو لپاره د یو چوکاټ درامنسکولو پاره خبري شوې دي. د دې غونډې ایوې ګډونوالي او د افغاني سره مشتي د ټولنې په خواني مشري نیلاب مبارز امریکا غږ سره په مرکه کې خبردار ورکړ چې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو بندیز په راتلونکي د افغانستان روغتیایي سیستم ته زیان اړولی شي.
که چیرته مکتب خلاص نشي مونږ هیڅ فارغ ونه لرو په د پوهنتون لپاره او هغه ډاکټر صاحبان چې درس هم خلاص کړی دي اما اگزیت اگزام اجازه ورته نسته. دوی هم نشي کولای چې کار وکړي. ورو ورو مونږ ورسو په یو حالت کې چې په هغه کې هیڅ ډاکټر هم نه وي. نو بیل ډاکټر څخه بیل جراح څخه بیل انستیزی لو خزینه البته وایمه چې نه د مونږ په وطن کې مونږ یو سنتي وات یاستو کورنی غواړي چې یو خزینه ډاکټر خزو د پاره آماده یو کار وکړي.
مرمر مبارز وای افغانستان منی او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري.
ساده مشکل به زیاته داسوم په خبر یسته مشکل بشری کومکونه مونږ نه شو کولای چې تر یعنی ډیره موده پورې یا تر قیامت پورې گدایی وکړو. دا خو ښه نه ده. مونږ یو بډای وطن یاستو باید چې خپلو پښو کې ودرېږو او دا د دې لپاره کار تر ضرورت سته، تعلیم ته ضرورت سته، تخصص ته ضرورت سته، بین ملی او ملی مشروعیت ته ضرورت سته.
د افغان موترز خزو ځینو غړو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان مېرمنو او نجونو د وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړ شوی غونډه په خبرګون کې ویلي چې د موترز خزو د اساس د حضور او د هغوی د غوښتنو د اوریدلو پرته د دا ډول غونډو جوړیدل ردوي او ورته د منلو نه دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو په یو تازه خبر شوی راپور کې میانمار د پینو په تولیدولو کې تر افغانستان مخکې شوی دی. د مخدراتو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې خو افغانستان د نومنړ په سر کې و خو اوس میانمار ترې مخکې شوی دی. طالبانو د نشې توکو پر تولید بندیزونه لګولې دي. یو ان او ڈی سی وایي چې په ټوله کې د 2022 کال په پرتله سږ کال د نشې بوټو کښت 13% زیات شوی دی. د راپور له مخې اوس بزګرانو ته د کوکنارو په بدل کې خی پیسې هم ورکول کیږي او یو کیلوګرام پین په 315 ډالر اخیستل کیږي. د پروګرام په لړ کې د هغه نوښت په اړه تاسو ته وایو چې یو کمپنۍ د کثافاتو د راټولولو په بدل کې د سیمې خلکو ته جایزه ورکوي. خو اوس یو لنډه ده.
برنامه ای هفته بو علی سینا از امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
از شفیع سرداریم هیله در چیز ما سلام و نحمه بانید
چپنده از اخری ما دارت بیستر که پوش بی چیزی سوک دگه تیگه وقتی نیدارم پوش بی
نو مندونو دست شواهد ورندی کردی چی ده قهوی چشل دیری رختیایی گتی لری.
قدم اول باید روانش داده بشه.
صحبت‌های خود داشتیم با محترم دکتر صاحب محمود الله عظیمی استاد فارماکولوژی در انستیتوت طب کابل.
دکتر صاحب تشکر از تشریف آوریتون با برنامه. سوی هاضمه چی است و چقدر مشکل معمول است؟
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غاک په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
بیا هم خراغ لاسترازو نړیواله مسایل ته ټاکل شوی چې نن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر او د کانګرس د غړو سره وګوري. د اوکراین ولسمشر به امریکایي وکیلان د کیف سره د زیاتو مرستو کولو ته وهڅوي. دا په تیرو 2 میاشتو کې واشنگتن ته د زلنسکی دویم سفر دی. د دې سفر په درشل کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق اوکراین ته د 900 میلیونه ډالر اوږدمهالي پور ورکول منلي دي. پرون د شنبې زلنسکی د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې پوځیانو ته وینا وکړه. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی برخلیک نه دی معلوم. ملګري وایي چې د اوس په هغه زندان کې نه ساتل کیږي چیرې چې تیر کال پکې بندي شوی و. روسی چارواکو د نوالنی د انتقالولو په اړه څه نه دي ویلي او کرملن هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې واشنگتن د نوالنی د سلامتۍ په اړه اندېښنه لري. د نوالنی یو ویان ویلي چې د نوموړي مدافع وکیلانو شپږ ورځې مخکې د نوالنی سره خبرې کړې وې. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د يهودانو له عام وژنې ژوندۍ پاتې يهودانو د هنوکا په نوم د لمانځنو پر 15 ورځ په آنلاین باندې په دغه غونډه کې برخه واخیسته. د لمانځنې داسې مال تر سره کیږي چې په امریکا او اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې يهودان د اسرائیل او حماس د جګړې لامل د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په نیویارک کې د مراسم له هولوکاست څخه د ژوندۍ پاتې شوو يهودانو د لمانځنې لپاره تر سره کیږي. د اسرائیل او حماس د جګړې لپایل راهیسي کوي خواته په غربي رسنیو تورونه لګول کیږي چې د جګړې یو اړخ بیانوي. نو هم دغه ډول په عربي رسنیو هم دا تورونه دي چې دوی هم یو اړخ وي. ابراهیم ابو شریف په قطر کې په یو امریکایي پانتون کې استاد ده. هغه امریکا وخت ویل چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې هغه شایان ګوري چې په مطبوعاتو کې نه خودل کیږي. زموږ همکارې نظرانی یوسف زید د ابراهیم ابو شریف سره مرکه کړې ده.
ډیره مننه ستاسو وخت نه. تاسو په نړیواله او سیمه ییزه کچه د اسرائیل او حماس جګړې پر سنیو کې پوښښ څنګه ارزوي؟
په ټوله کې داسې ښکاري چې دوه مختلفې پیښې اړخونه لري. او دوی دومره لوی پیښې پر مهال دا غیر معمولی نه ده چې دوه جلا قصې ولري. یو خدا چې په اصل کې څه پیښیږي، دومره خلک مړه شوي او څه ویجاړ شوي، دا یو اړخ دی. او بیا دا چې دا څنګه پوښښ کیږي؟ موږ دلته په رسنیو کې درې مختلف لوبغاړي لرو، غربي رسنۍ، سیمه ییزې رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ. د اسرائیل او حماس د جګړې په غربي رسنیو کې پوښښ ډېر د شرم وړ دی، خو سیمه ییزو رسنیو ډېره په ښه توګه د دې جګړې پوښښ کړی، ځکه چې دوی په سیمه کې خبري اعلان لري. خو دا فکر چې عربي رسنۍ د عربانو د مسلو سم پوښښ نشي کولی، دا یو ډېر نژاد پرسته فکر دی، او که داسې وي نو بیا هیڅوک هم خپلې مسالې سمې نشي راپور کولی.
داسې یو عامه فکر موجود دی چې رسنۍ د زورواکو لخوا کنټرولېږي. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی، د ټولنیزو رسنیو رول ته څنګه ګوري؟
That's really it's an excellent question because I'm دا واقعا یو خپښتنه ده، ځکه چې ټولنیزو رسنیو ته په ورستویو کې لږ تر لږه د عربو په سرلی راهي سي ډیر پام شوی دی. دا هغه وخت چې په لومړي ځل د ټولنیزو رسنیو ځواک او کارولو ته په نړیواله کچه پام وشو، د عربو په سرلی مشهور او منظم لاریونونه د ټولنیزو رسنیو لاري خبره شوه. دا غورځنګ د ټولنیزو رسنیو لاري پیل شو. دا رښتیا ده چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې هغه شیان ګوري چې هیڅکله په نورو رسنیو کې نه وي ښکاره شوي. دا یو مخالفه بیانیه جوړوي او دا د عادي رسنیو کنټرول بې ثباته کوي. دا ډیره مهمه ده، بې له کومه شکه چې په ټولنیزو رسنیو ځینې دروغ خبرونه او داسې شیان خپرېږي، خو د غزې په جګړه کې موږ ولیدل د ټولنیزو رسنیو یو توازن رامنځته کړ او عادي رسنۍ دا له پامه نه شو غورځولې.
تاسو وایئ چې په ټولو کې رسنیو ښه رول نه دی لوبولې، مګر په ټولنیزو رسنیو هم داسې تورونه موجود دي چې دوی ډېر درو خبرونه او ویډیوګانې خپروي، خو بیا هم یو لوی شمیر خلک شته چې په ټولنیزو رسنیو تکیه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به په عادي رسنیو باندې څه ډول اغیز وکړي؟ آیا عادي رسنۍ د ټولنیزو رسنیو مقابله کولی شي؟
پرته له دې چې دوی مقابله وکړي بله چاره نه لري. هغه څه چې غربي رسنۍ باید وکړي هغه دا چې باید په خپله پوښښ ساحه پراخه کړي. داسې ښکاري چې دوی ته دا ستونزمنه ده چې د تیرو 15 کلونو د اشغال په اړه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې دوی یوازې په یو اړخیز تاوتریخوالي باندې تمرکز وکړي. دوی باید ټولې خواوې شاملې کړي. په کار ده چې د فلسطینیانو رای هم وړاندې کړي. کله د یوې شخړې ټولو خواو ته دا موقع ورکړل شي چې هغوی خپل نظرونه ورکړي، نو بیا به کتونکي خپله پرېکړه په خپله کوي او همدا روښان فکره ولسونه کوي. تاسو چې کله یو اړخ ښکاره کوي دا په بشپړه توګه روڼتیا نه ده، دا پروپاګند دی. اسرائیلي چارواکي بهراني خبریالانو ته غزې ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. هلته ډېره لویه تباهي رامنځته شوې. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي، خو دا ناممکنه ده چې دا ویجاړتیا د نړۍ نه پټه کړل شي.
تاسو په غربي رسنیو نیوکی کوي، خو آزادې رسنۍ د دیموکراسۍ د بنسټیزو ځانګړتیاو څخه ده. هغه هیوادونه لکه قطر چې دیموکراسي نه لري، څه فکر کوي دغه ډول استبدادي دولتونه او د دوی رسنۍ د دې وړتیا لري چې بې طرفه واوسي؟
Of course they can be objective or not necessarily.
بیل کوم شک دوی به تر په پوخخ کول شي. په حقیقت کې دا خورا دقیق کېده شي، ځکه چې دوی په شرایطو پوهیږي، دوی په ژبه هم پوهیږي، دوی پوهیږي چې ولې دا کېده شي چې د یوې کورنۍ 50 غړي په یو بریټ کې مړ شي. او دا ممکن د امریکایانو لپاره غیر معمولی وي، خو موږ داسې کورنۍ لرو چې په یوې ودانۍ کې ژوند کوي او دا په عربي نړۍ کې خورا عادي خبره ده. غربي خبریالان کېده شي په دې نه پوهیږي. زما په فکر د غزې د وضعیت په جریان لوی دیس په بشپړ توګه د شرایطو په شاملولو کې پاتې راغله. دوی داسې پوښښ کوي لکه چې د اکتوبر د 9 څخه مخکې هیڅ نه پیښ شوی.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په ورستي او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
بیا هم خراغلاس د امریکا او چین ترمنز د لړزان د اړیکو کال د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنز په سان فرانسیسکو کې د آسیا او آرام سمندر سرمشریزه په څنډه کې په لیدنې سره پای ته ورسید. په دغه سرمشریزه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته وویل چې تایوان د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر ټولو حساسه موضوع ده.
تیره میاشت د آسیا و آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او چین ولسمشرانو څلور ساعته مخامخ ملاقات وکړ. دواړه ولسمشرانو د چین او امریکا د ناسمو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر دوامدار تماس او امریکا ته د فنټانیل د لیګرو د ستونزې پر حلولو خبرې وکړې. د تایوان په ټاپو کې د سولې او ثبات یقیني کول د دواړو ولسمشرانو د خبرو د موضوع په سر کې و. د چین د ژمنو سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو ته نږدې پارونکي چارې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر بایدن د چین له ولسمشر سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر شي پر خبرو باور کوي، خو هغه څه چې د چین ولسمشر ورته په غونډه کې ویلي د هغه دقت هم معلومه وي.
ما دا خبره په روښانه ډول وکړه چې امریکا د چین لخوا په تایوان کې د هر ډول اسوهنې مخالفه ده، او له غونډې د ولسمشر د تللو پر مهال ما هغه ته وویل چې آیا زه باور کوم. ما ورته وویل چې لکه چې هغه متل دی، زه باور کوم خو زه یې ثبوتوم هم.
د چین کمونست ګوند پر تایوان حکومت نه دی کړی، خو چینایان د تایوان پر خاوره د حاکمیت د حق دعوه کوي. وروسته له هغه چې په 1949 کې ماو چین ملت پالو ته ماتې ورکړه، پر تایوان چینایي ملت پال حکومت کوي. چین په زور د تایوان د لاندې کولو خبرې کوي.
د تایوان امنیت لدې سره چې د ټاپو بلوري ته د سولیزو اړیکو پر پرمختګونو ولاړ دی، نه د امریکا لخوا د جوړو شویو څو میله وسلو.
له هغه وخت چې په 1990 کال کې واشنگتن د تایوان د حکومت د پرسمیت په ژوندلو پر ځای د چین لوري ته مخه کړه، واشنگتن د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي ستونزو پر سولایز حل ټینګار کوي. شانون کې وایي چې د دې سره سره چې چین او واشنگتن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کوي، خو د دواړو خواو ترمنځ بنسټیزې ننګونې هم موجود دي.
This is because none of the hard national
د دې لامل دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي امنیت موضوعات او یا هم نور ننګون کې موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي، نه هم موږ تر اوسه له هیڅ لوري بل لوري ته د سر ټیټولو او یا تغییر کوم ستره بیلګه لیدلې. د بیلګې په ډول په دې کې تایوان او هغه څه چې د جنوبي چین په سمندر کې روان دي شامل دي. په دې کې د دواړو هیوادونو سره تړلې د سوداګرۍ اړوند ځینې سترې ستونزې هم شامل دي.
د امریکایي او چینایي ولسمشرانو ترمنځ له ناستې وروسته د تایوان خپل ارزونې اوس مهال د چین لخوا پر دغه هیواد د یو لوی برید د ترسره کولو احتمال نه ګوري. چین وايي دغه هیواد سره د تایوان بیرته یو ځای کېدلو په اړه د چین سولایز انتخابونه لا پای ته نه دي رسیدلي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د سویلی آسیا دوه هیوادونو ساکال د هم جنزبازانو د حقونو په اړه مختلف لارې غوره کړې دي. دا په داس حال کې ده چې کوچنی غرنی نیپال د هم جنزبازانو د ودونو د اجازه ورکولو په خاطر یو لوی ګام پورته کړ، خو په هند کې ستر محکمې د هم جنزبازانو د ودونو د قانوني کولو څخه انکار وکړ. خو له دې خندونو سره سره د هند د هم جنزبازانو ټولنه د مساوي حقونو لپاره د خپل کمپاین د مخ په وړاندې تګ لپاره چمتووالی نیسي.
د واده دا سند د نیپال د همجنسبازانو د ټولنې لپاره یو تاریخي پړاو پنهکه کوي. مایا ګوروینګ یو نرخه زیدی او سرندر پانډی نیپالی همجنسباز نارینه دی چې د هغه د واده سند رسما په دې غرنی هیواد کې راجستر شوی دی.
دا په جنوبی آسیا کې لومړی ځل دی چې داسې ودونه ترسره کیږي. موږ د نیپال د همجنسبازا لګا کوي د ټولنې په استازیتوب په دې کار ډیر خوشاله یو.
د نیپال ستر محکمې د جون په میاشت کې د خپل جن سره د ودونو یا هم جنسبازانو د واده ثبتولو ته اجازه ورکړه. د قوانینو د جوړولو په ترڅ کې گاونډي هیواد هند هم برعکس لاره غوره کړه. د هند ستر محکمې د هم جنسبازانو د ودونو د قانوني کولو غوښتنې رد کړې. دا کار په دې هیواد کې د هم جنسبازانو ټولنې ته یو خواشینونکی خبر و. لخندونو سره سره د هند د هم جنسبازانو د ټولنې فعالینو د مساوي حقونو لپاره خپل کمپاین ګړندی کړی. وروسته لغه چې محکمې پریکړه وکړه چې د دې مسلې پریکړه په پارلمان پورې اړه لري، خو بیا ځینې سیاسي ملاتړ کوي.
I think for any sustained change in
بهین کې د هم جنسبازانو حقونو کې د هر ډول دوامدار بدلون لپاره موږ اړتیا لرو چې د خپل سیاستوالو سره خپل شو. موږ اړتیا لرو چې ډاکټر لا سکلو چې د هم جنسبازانو پر حقونو په مقننه قوه پارلمان او خارجي شوراګانو کې بحث وشي، او موږ باید دا ډاکټر لا سکلو. خواجیبه خبره ده چې خلک په سړکونو د خپل حق غوښتنه کوي، خو په محکمه کې بیا غلي دي.
دا ټولنه د اصلاحات او تغیراتو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین کول غواړي.
سوشل موومنټس کانټ بی
ټولنیز خوځښتونه د محاکمو لپاره نشي ترسره کېدی. البته د قضیه ګټل د زلون او ذهنونو ګټلو لپاره آسان دي، خو زموږ څخه ځنې باید د ورځې په اوږدو کې د خلکو منځ ته لاشي او هلته زموږ وکالت وکړي.
دا ډول غونه به د هند هم جنسبازانو د ټولنې لپاره پر راتلونکي کې د مبارزې لار پرانیزي. کوم چې یوازې 15 کال وړاندې په ښکاره توګه روسل هغه را څرګند شو چې په دې هیواد کې هم جنسبازي د اوږدې مودې الوزل وروسته غیر قانوني شو. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
ل ډیرو کلونو راپدې خو د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د ناکاره موادو د بیا کارولو یو فابریکا خلکو ته د ناکاره موادو په بدل کې د کریسمس یو ونه ورکوي. فابریکا غواړي د دې کار لاره د اضافي توکو سمې کارونې ته وده ورکړي او په خارونو کې د غوي د بیزای غونډېدو مخه ونیسي.
د لاس انجلس یو اوسیدونکو مریسا د یو غیر رواجی ځای چې د فعال بیا کارول په نوم یادېږي څخه د خپل لور لپاره د کریسمس یو ونه راخلی.
زمالو د زړه ناروغه ده. ما سره ساکل د هغې لپاره د کریسمس د ونه د اخیستلو لپاره پیسې نه وي. هغې واقعا یو ونه اخیستل غوښتل. ما دا په فیسبوک کې ولیدل. لا هغې مې وپوښتل چې که هغه زما سره راتلل غواړي. هغې راته هو وویل.
هر کال د فعال بیا جوړولو شرکت خلک حسوي چې د کریسمس ونی په بدل کې دوی د خپل کور کارول شوی شیان ورکړي. د دې کار ترشا د کمپنۍ مشر ایرول سیګل دی.
دا زما تم کال دی چې هر کال زرونه خلکو ته وړیا ورکوم. زه دغه ونی نه پلورم، خو تاسو اړ یاست چې د دې ونو په بدل کې کارول شوی شیان یا خسو خاشاک راوړئ.
سانتا کلاس هم په خپل خلکو ته د ونو ورکولو لپاره چمتو ولاړ ده. د دې فابریکې عمومي مسول وای چې دا چاره نه یوازې د ځمکې بلکې د روح لپاره هم ښه ده.
زه هر کله دا کار کوم خوشاله یم، ځکه دا بیرته ټولنې سره د مرستې یو لاره ده. زه له یو شمېر خلکو سره چې ښایي له مشکل وخت څخه تیریږي مخامخ شوی یم. دوی ښایي په داسې حالت کې وي چې دوی د کریسمس ونې اخیستلو توان نه لري. له دې امله دوی ته د کریسمس د ونې ورکول دوی ته د خوشحالیانو او د دوی کورنیو ته رحمتونه راوړي.
د دې شرکت ځینې کارکونکي پوهیږي چې په یو شخص څومره بد حالت راتللی شي.
د کورونا له امله ما په یو رستوران کې خپل دنده له لاسه ورکړه او زه بې کوره شوم.
د رخصتۍ د وخت ټول مخدا ده چې خلک خوشاله شي که څومره د خوشاله دا شیبا وړه هم وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په دې هیله چې تاسو هم د خپلو اړوندو خارونو په پاک ساتلو کې برخه واخلئ. پښتو خبرونه دلته پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزوې ده. لینا جان سلامونه، مهرباني، تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم. بخش دری برنامه تا از ابتدای آغاز میشه. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اوضاع افغانستان و دیگر خبرهای از جهان و از ایالات متحده و افغانستان داریم. با ما باشین.